ジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې نیکمر غورز مو پیل کړی وی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو سهارنی خبری مچلې اوریدو ته رابولم. نن جمعه د 1398 هجری المریس کال د حمل دوهمه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 22 نیټه سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړي. دفاع وزارت وایي په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پراخولو او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره لوی او نوي پلانونه عملي کوي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلوی خلیلزاد د لیدنو کتنو موضوع هم تعقیبو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عمل کېدو پرته نشي ټینګېدای، او عراقي مقامات وایي لږ تر لږه درې اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کښتۍ یې د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د 40 کلنې جګړې له پای ته رسولو مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دی. ښاغلی خلیلزاد پرون مازیګر د نوروز په مناسبت پر ټویټر په یو پیغام کې افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ تر څنګ همداراز لیکلی دی چې هیله من دی چې نوی کال به افغانستان ته د سولې، پخلاینې او سوکالۍ پیغام راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویلو چې ښاغلی خلیلزاد به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د وري په لومړۍ او دوهمه د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له ځانګړو استازیو سره د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ په اړه په واشنگټن کې خبرې ترسره کړي. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې دوامداره سوله د اقتصادي پلانونو له عملي کېدو پرته نشي ټینګېدای. ښاغلی غنی پرون په مزار شریف کې د نوي کال د پیل په مراسمو کې له ګډون وروسته د کودو برق فابریکې د پرانستلو پر مهال په خپلو څرګندونو کې په دې اړه وویل:
تطبیق برنامه صلح بدون از اینکه فقر را گم کنین و ده ها هزار نفر را که همراه تفنگ و باروت ها مخته شده بودن پس از جامعه جذب کنین امکان نداره.
ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې راتلونکی د هیواد د اقتصادي پرمختګ سره تړلی دی، او زیاته کړه چې دولت د کورنۍ پانګونې د هڅولو لپاره له خصوصي سکتور سره هر راز مرستې ته چمتو دی. په پام کې ده چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل به په 213 غرفو کې د مینوالو نندارې ته وړاندې شي.
په سش کال کې زموږ نندارتون په نورو کلونو کې تفاوت لري. نورو کلونو کې په درې ورځو نندارتون و، او په سش کال کې دغه نندارتون 15 ورځ دوام لري.
دا کرنې وزارت وایي د کرنې د نندارتون د پرانستلو پر مهال به د حکومت چارواکي، د بیلابیلو هیوادونو سفیران، د نړیوالو مؤسسو استازي او د کابل ښار بزګران او ښاریان حاضر وي. د دهخان ورځ هر کال د وري په دوهمه نیټه لمانځل کیږي. عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه درې اتیا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې کښتۍ یې د عراق په شمال کې په دجلې سیند کې ډوبه شوه. دا خواشینونکې پیښه پرون د وري په لومړۍ نیټه موصل ښار ته نږدې د نوروز د لمانځلو پر مهال وشوه. د نانوا ولایت د ملکي دفاع مشر ډګروال حسام خلیل ویل چې د پیښې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیند کې د لټون عملیات دوام لري. د موصل د سیمه ییزو چارواکو له قوله په رپورټونو کې راغلي دي چې په دې کښتۍ کې له سلو زیات هغه خلک سپاره وو چې د نوروز د میلې پر مهال یوې تورستي سیمې ته روانو. د عراق د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د ژغورنې ډلو 55 کسان ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم هادي عبدالمهدي د عادل عبدالمهدي د پیښې ځای ته له سفر وروسته درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ او د پیښې په اړه د سمدستي تحقیقاتو امر کړی دی. ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمنه سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت 1800 کیلومتر مربع ده، اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې څخه ونیوله. ولسمشر ټرمپ پرون د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل، د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرائیلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ پیغام ستایلی دی. نتنیاهو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې سال کې چې ایران د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژني. اسرائیلو په 1980 کال کې د جولان د لوړو له اشغال وروسته په 1981 کال کې په دې سیمه کې خپل قوانین نافذ کړل او عملاً یې د خپل قلمرو یو برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مظاهره چان چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض ته راوتلي وو نیولې دي. اعتراض کوونکو پرون د وري په لومړۍ نیټه د پلازمینې استانې د ښاروالۍ مخ ته د اعتراض لپاره راټول شوي وو، خو مخکې له دې چې پولیس یې توقیف کړي، د هغو کسانو له مقابلې سره هم مخ شول چې په نور سلطان د نخار د نوم بدلول غواړي. د استانې نوم تر 1980 کال پورې اکمولینکس وو. په 1991 کال کې د پخواني شوروي له پرسیدو وروسته په اقمولا بدل شو، او په 1990 کال کې چې پلازمینه له الماتی څخه اقمولا ته لیږدول کېده، نو نوم یې یو ځل بیا استانه شو. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وی په نوي کال کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر زیات تهاجمي عملیاتونه پراخیږي او نوي پلانونه هم عملي کیږي.
تاروزی حالت په دې چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو، د دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف د دوی دغیز نه خپل پلانګزاري کوي، نو موږ به په دې تعرض کوو.
زلمه خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او یو شمېر هیوادونو له استادو سره خبرې کوي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. په خوست کې د نوي کال په اول ورځ د بزګر جشن جوړ شوی دی. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه
داسې کار ده چې خلکو سره پیسې نشته، پولیس چې بې پیسې ځي نو چه به سړی وخوري، او وچه ډوډۍ چې ورته ورسېږي بس ده.
تازه د ریډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 اوریدلای شي. دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي. د دفاع وزارت وایي د فای عملیاتو پر ځای د تاروزی عملیاتو له پیل نیولې د ملکی وګړو د تلفاتو تر کمولو پورې به پر بیلابیلو پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت همداراز وایي هیله ده چې د نویو پلانونو په عملي کېدو سره به په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو تلفاتو شمیر کم شي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوې 1398 کال کې په اوو مهمو برخو کې بدلونونه په پام کې لري، څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې اغیزمن نتایج ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویان قیس منګل پرون د وري په لومړۍ نیټه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه موارد یاد کړل چې دفاع وزارت وایي مهم بدلونونه به پکې راولي. ښاغلي منګل وویل چې د دې بدلونونو په نتیجه کې به پوځي عملیات له دفاع څخه تعرض ته ځي، د جګړې په قومانده کې به بدلون راځي، د فساد پر ضد به کلکه مبارزه کیږي، په تکتیکي برخه کې به یوه واحده قومانده رامنځته کیږي، د ځمکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د کمولو هڅه به کیږي، د 1398 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو امنیت به نیول کیږي، او د افغان سرتیرو د مسلکي وړتیاو د لوړولو لپاره پلانونه به عملي کیږي. د پوځي عملیاتو په تیره په هوایي حملو کې ملکی تلفات په تیر 1398 کال کې د خورا زیاتې اندېښنې وړ مسله وه. د دفاع وزارت ویان ښاغلی منګل وایي وسلوال مخالفین تل ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي، خو هغه زیاته کړه چې په 1998 کال کې به د تعرضي عملیاتو په زیاتولو سره د ملکی تلفاتو پیښې هم راکمې شي.
موږ چې وخت تعرضي حالت ته ځو، تعرضي حالت په دې دی چې موږ به د دښمن مورچې پیدا کوو. د دوی هغه اهداف به پیدا کوو چې ګروپي اهداف د دوی دغیز نه خپلې پلانګزارۍ کوي. نو موږ به په دوی تعرض کوو. په دغه تعرض کې به دښمن ته اجازه نه ورکړل کېږي چې دوی راشي د ملکي د کورونا او د دغو وګړو نه خلکو نه استفاده وکړي د سفر په توګه.
د افغانستان دفاع وزارت په مهمو برخو کې د لویو بدلونونو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو نوی فصل په پیلېدو دی. هر کال د نوي هجري لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغانستان خلک په تیره هغوی چې په ناامن سیمو کې میشت دي د جګړو له پیل څخه اندېښمن وي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو څو کلونو کې په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې تر ټولو زیات ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په حملو کې او په دوهم ګام کې بیا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې مړه او ټپیان کیږي، خو وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول دا ادعاوې رد کړې دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت په نوي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په جګړه کې د لویو بدلونونو د پلان خبر ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره د بل پړاو خبر په درشل کې په واشنگتن کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له استازیو سره په لیدنه بوخت دی. نوموړي د پاکستان، برتانیا، اروپایي ټولنې، یوناما، روسیې، چین او نورو هیوادونو له استازو سره یا لیدلی او یا ټاکل شوی چې ورسره خبرې وکړي. ویل کېږي د دې لیدنو هدف هغوی ته د طالبانو سره د امریکا د سولې د روانو خبرو په اړه معلومات ورکول دي. په عین حال کې د ښاغلي خلیزاد پر هڅو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حمدالله محب توندو نیوکو وروسته افغان حکومت له دې پروسې سره خپل مخالفت په ډاګه کړی. اجمل اند په امریکا کې د هارټفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې زلمی خلیزاد په واشنگتن کې د افغانستان په اړه له نړیوالو استازو سره له دې لیدنو څه غواړي. ښاغلی وردک په ځواب کې ویل،
تاسو که دغه ټول د ټول پروسې ته وګوره، خپل د خریدار سازمان ور باندې خبرې کړې دي چې دا څلور پړاوونه لري. او لومړی پړاوونه یې د امریکا او د نړیوالو د نړۍ امنیت پورې ارتباط لري، چې اول ماده د امریکا د اساسي روی سل دي او دویم د طالبانو او د نورو نړیوالو تروریستي شبکو سره د دوی نه اړیکې دي. نو دا نو تقریبا یو نړیوال تشکیشی ورته بوله که مسئله بوله او د هغه د شپاړسو ورځو مجلس نه وروسته د دوهې نه په خپل یو ټویټ کې وویل چې راتلونکی قدم به دا وي چې زه به د امریکا دولت او دغه ټول نړیوال متحدان به قبرهومه او همغه ده چې دی د افغان د سفیر سره یې لیدلی و بله ورځ او نور نو د پاکستان، د هند، د برتانیې، یوناما، د مجلسونه، نړیوال مجلسونه، دکه دغه دوی موضوعګانې فعلا نړیوالې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له توندو څرګندونو وروسته اوس د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې په روانو هڅو کې د افغانستان د حکومت رول څنګه ارزوئ؟ آیا نوموړی به د افغان حکومت بیرته په اعتماد کې اخیستو هڅه وکړي؟
اوس ډېره ناوخته ده چې د افغان حکومت او ولسمشر باندې به وشي کولای چې د اعتماد اوس ترلاسه کړي. څومره چې زه خبر یم فعلا د موقت حکومت په جزئیات باندې خبرې کیږي، د طالبانو په د ګډون په نوعیت باندې خبرې کیږي.
څه فکر کوئ چې ولې خلیلزاد د افغان حکومت د اعتماد ترلاسه کولو هڅه نه کوي؟ ځکه د خلیلزاد د پلان او بریا د پاره افغان حکومت د ولوري لپاره مهم دی چې اعتماد وکړي.
د خلیلزاد په خبرو کې ډیره واضح ده، ډیره واضح ده. بل ورځ هماغه د دوهې د مجلس راپور چې ورکوه، هغه اول دوی ماده خوی د امریکي او د نړیوالو امنیت پورې ارتباط درلوده او د دوی نورې بیا د افغانانو پورې. په دې کې د واضح ویلي دي چې به راتلونکی قدم به د طالبانو او افغانانو بیا اقامه ورکړی ده د حکومت په ګډون، یعنی حکومت دلته یوه حاشیه‌ای، دلته یو فوتنوت دی، خو په اصل کې به د لویو افغانانو سره مجلس کیږي، خبرې کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر هم د یو شمېر سیاسي څیرو، مدني ټولنو او بیلابیلو لورو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. فکر کوي چې دا د خلیلزاد د همدغه طالبانو سره د سولې د هڅو د بل پړاو لپاره هڅې دي چې په کابل کې دننه روانې دي؟
معلومداره ده د امریکای خارجه پالیسی یو غږ لري، بس که نه که در سفارت ده، که در وزارت ده او که در افسادی دی لکه خلیلزاد و خولبروک و بل و بل کنه. در خپل د پروسیت یا مشروعیت ورکول دی ځکه د مدني ټولنو ډېر تشویش هم ده د طالبانو راتګ سره.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د زرمی خلیلزاد د هڅو په باب مو د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد ویس وردک څرګندونې واورېدې.
ازادي خبری مجله اوري.
لسفی الله ثانی زینه باورو چې د نړۍ معتبر ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
په کابل کې د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ پرلپسې چاودنو د دفنس پوست خبرونې پام وراړولې. د سخي زیارت شاوخوا دغو چاودنو شپږ کسان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. دفنس پوست لیکي دقیقا یو کال مخکې هم په همدې ورځ سخي زیارت ته نږدې په یوه چاودنه کې چې د داعش خراسان ډلې مسؤلیت ومانه 33 کسان ووژل شول. د خبرونې په لیکنه دا ډله په منظمه توګه شیعهګان تر برید لاندې نیسي او هدف یې په افغانستان کې فرقهیي شخړو ته لمن وهل دي. دفنس پوست لیکي د داعش ډلې د خراسان څانګې د 2014 کال په اکتوبر کې هم د عاشورا د مراسمو په لمانځونکو برید وکړ او 13 کسان یې ووژل. نیویارک ټایمز په دې عنوان یوه مقاله لیکلی چې ورکو ګلانو او کړکیچن سیاست سګنۍ نوروز اغیزمن کړی و. ورسپانې لیکلی په مزار شریف ښار کې سږ کال د نوروز د جشن پر مهال دوه شیان نه لیدل کېدل. لومړی د غاټولو هغه جوش چې شاوخوا دښتې به یې پوښلې وې او دویم د سیمه ییز واکمن پخواني والي عطا محمد نور حضور. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال عطا محمد نور له ولایته لری کړ چې تر یو لړ لانجو وروسته دا پریکړه ومنله. ولسمشر غنی د پنځمې پر ورځ د نوروز جشن د لمانځلو او په جهان د بالا مراسمو کې د ګډون لپاره بلخ ته ولاړ. د نیویارک ټایمز په لیکنه د ولسمشر غنی هغه پریکړه چې عطا محمد نور ته وفادار امنیه قماندان یې لري او پر ځای بل کس تعین کړ، د سږ کال نوروزی جشن لا تر سیوري لاندې راوستی و. پخوانی والی ښاغلی نور ته نږدې کسانو د نوي قماندان د ورتګ مخنی ولا او پنخته کې یو پولیسو وجل شو او سباندې شل کسان چې اکثره ملکانو ټپیان شول. نیویارک ټایمز لیکي افغان پوځیان په سړکونو ولاړو، روزي ته پتلون کې سړک موټر نه پریخودل او خلک تلاشي کول. خغلی نور چې د بلخ د امنیه قماندان په بدلیدو ناخوخو د اقدام ګواهی کړی و. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه له افغان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد سره تر لیدنې وروسته هغه ومنله چې لږ تر لږه د نوروز تر تیرېدو به آرام وي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری په خوست کې د نوي کال په اول ورځ د بزګر جشن جوړ شو. د بزګر جشن چې د خوست خار په تفریحي غونډه کې جوړ شو، په کې د یاد ولایت د کرنیزو پیداوارو نندارتون، وزلوبې، اتړونه او د سیمه ییزې موسیقي پروګرامونه هم جوړ شول. بل لوري دیات پروګرام ګډونوال وایي چې د وروستیو امنیتي پیښو له کبله سږ کال په دې جشنونو کې د خلکو ګډون کمرنګ دی. نجیب الله خیل په ریپورت لري.
په خوست کې دا ځل د بزګر عنعنوي جشن د نوي کال په اوله ورځ د ښار په تفریحي غونډۍ کې جوړ شو. د لمانځنې ته چې د خوست له مرکز او ولسوالیو ګڼ خلک ورغلي ول، د غونډۍ په څنډو څنډو کې یو شمېر ځوانانو او کورنیو د نوي کال په مناسبت مېلې هم جوړې کړې وې. د بزګر جشن او نوي کال د لمانځنې لپاره د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني محصولاتو یو نندارتون، د دې ترڅنګ وزلوبه، ملي اتڼونه او د محلي موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي ول. خوست کې د بزګر جشن د لمانځنې د کمیسیون غړي عبدالبصیر محمدزی آزادۍ راډیو ته وویل،
لومړی به د افغانستان ملي بیرغ په شاندارو مراسمو کې پورته کیږي. د سره څنګ ته موږ سږ کال غرفې مو جوړې کړې دي، د زراعتي محصولات په غې کې وړاندې کیږي. سخت کال به آباد او سوکاله وي. د سره څنګ ته مې هیله داده چې د دې کال د نوي کال په برکت په افغانستان کې سوله راشي.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله وایي چې د بزګر جشن یوه ملي ورځ ده او په همدې پارې د یاد ولایت د کرنیزو او حیواني تولیداتو یو نندارتون جوړ کړی دی.
موږ کرنیز نندارتون هم جوړ کړی دی ورسره چې په هغې کې حیواني او زراعتي ټول محصولات راوړل شوي دي. ماشین آلات دي، البته د خپل دې ولایت او کوم تولیدات چې دي هغه مو په نندارې باندې ایښي دي. د دې هدف دا ده چې مارکیټینګ وشي، د قانون تشویق شي تر څو خپل تولیدات په ملي مارکیټونو کې خرڅ کړي او بین المللي مارکیټو ته لاره پیدا کړي.
په دې نندارتون کې هر ولسوالۍ ځانته ځانته د خپلو محصولاتو غرفې درلودې. د سپیر ولسوال هم چې د خپل ولسوالۍ غرفې مخې ته ولاړ وو وویل
جلغوزي دي، سیر دی، ویګه دو، پیاز دی، جوار دی، ربش دی، لوبیا دو، ماش دی، می دی، غنم دی، جوار دی، چرمغز دی، شاد دی، گبینه دی، سیب دی، منی، کوچ غولی.
تفریحی غونډه ته د نوی کال د لمانځنې لپاره د یاد ولایت د بیلابیل سیمو ځوانان او اوسیدونکي ورغلي ول. د قاضي په نوم د خوست یو اوسیدونکي وویل چې
رغلی ولا ډېر ملګری نولو سره دی او ډېر خوښسته په تیرای مکړی دی او بس د سولې کول دی. خدای دې داد کول هر وخت داسې خوشحالي او سوکالي راولي.
که څه هم د خوست د تفریحي غونډې په ګډون د یاد ولایت یو شمېر میله ځایونو ته ځوانان او خلک ورغلي، خو ځینې کسان وایي چې د نوي کال په لمانځنې وروستیو امنیتي پیښو اغېز کړی. د سردار شفق په نوم یو خوستی ځوان وایي
که څه هم تیر کلونه د نوروز ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو په خوست کې لمانځل کېده، خلک به راوتل بېلابېلو ځایونو کې به یې میلې کول یا تڼونه به و، خو ولې په خوست کې د وروستیو کې پیښې چې وشوې د ښار کې وژنې چې کېږي خلکو سره یو ډول ویره پیدا کړې ده.
یو بل خوستی ځوان موسی احسان وایي چې
ځوانان بېلابېلې برنامې لري چې دوی میلمه کور ته ځي، فارم باغ ته ځي او یا نور تفریح ځایونو ته ځي. خو سږ کال موږ چې ګورو د موږ متون ته پکې قرار لرو هغه ډول کسان نه دي راغلي لکه څه ډول چې تېرو کالونه راغلي.
خوست کې د پخوانه د نوي کال په ورځ خلک په ځانګړي ډول ځوانان میله ځایونو او زیارتونو ته ځي، میلې جوړوي او یو بل ته د نوي کال مبارکي ورکوي. او دا څلور لسیزې هر نوی کال په دې تمه پیلوي چې ګوند جګړې به ختم شي او هغوی به د سوله ایز او آرام ژوندانه څښتنان شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. It's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي متحده ایالات باید د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جولان پر لانجمنه سیمه د اسرائیل د ولکې رسمیت پیژندل د اسرائیل د امنیت او د سیمې د ثبات لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. د سوریه حکومت تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو صدراعظم د ټرمپ د اعلان ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې.
د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې وینا ستاینه کړې ده چې وایي متحد ایالات باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو په توګه په رسمیت وپیژني. ښاغلی نتانیاهو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې ایران د اسرائیلو د له منځه وړلو لپاره د سوریې له خاورې کار اخلي، ولسمشر ټرمپ په ډېر جرأت سره د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت پیژني. په همدې حال کې د اسرائیلو د صدراعظم دفتر وایي چې نتانیاهو پرون له ښاغلي ټرمپ سره پر ټلیفون خبرې وکړې، شخصا یې له هغه څخه د دې پریکړې له کبله مننه وکړه او ورته وویل چې ته تاریخ جوړونکی یې. ولسمشر ټرمپ پرون پنجشنبې د وري په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل هغه وخت را رسېدلی چې امریکا د جولان لوړو پر سیمه د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. ښاغلی ټرمپ لیکلي د جولان لوړې د اسرائیلو د دولت او د سیمې د ثبات لپاره له ستراتیژیک او امنیتي پلوه مهمه او حساسه سیمه ده. ټاکل شوې چې د اسرائیلو صدراعظم راتلونکې اونۍ واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. د جولان لوړې چې مساحت 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې د یوې شپږورځنۍ جګړې په پای کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو د دې سیمې له اشغال وروسته په 1918 کال کې هلته خپل قوانین هم نافذ کړل او عملا یې د خپل قلمرو یوه برخه وګرځوله، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. اسرائیلو د 1948 کال په جګړه کې ختیځ بیت المقدس هم ونیو او دا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه وي، ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند او حکم یې وکړ چې امریکا خپل سفارت له تل ابیب څخه د ښار ته ولیږدوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د افغانستان د 30 کلنې جګړې پای ته رسولو سره مرسته د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب ده. ولسمشر غنی وی چې په افغانستان کې دوامدار سولې د اقتصادي پلانونو له عملی کېدو پرته نشي ټینګېدای. په پام کې ده چې د بزګر د میلې مراسم او د کرنې نندارتون نن په کابل کې پرانستل شي. عراقی چارواکی وای لک تر لګ درې اتیا کسان پرون هغه محل مړ شول چې کشته یې د عراق په شمال کې په دجله سیند کې ډوب شو. ولسمشر ټرمپ وای هغه وخت رسیدلی چې متحده ایالات د جولان لوړو پر لانجمن سیمه د اسرائیل حاکمیت پر رسمیت وپیژني. دا سیمه چې ټول مساحت یې 1300 کیلومتر مربع ده اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې ونیوله. او د قزاقستان پولیسو په استانه کې شاوخوا شل مزیره چان چې د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پلازمینې د نومولو لپاره د حکومت د پریکړې پر وړاندې اعتراض سره وتلی و نیولې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر وپانه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. د دې خبري مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه نو مو څه دی اوس کار کوي؟
لالا خان دور
کاروبار
کباب او چپس او برگر او سوپ او مائی ناشیان.
یعنی دا سی یو وڑو کئی ہوٹل مو جوڑ کڑے کنا
او او ہم دا وڑو کئی ہوٹل دا بس دیکھی.